السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې 28 ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 13 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول، او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په دولاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوي. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي باختر خبری اژانس ته ویلي دي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی نن خبریالانو ته ویل 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایران قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زنداني 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه تنه نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 وړ مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس میلنیچوک نن دا خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې الکسی ریزنیکوف د دفاع وزارت له سرپرستۍ د دفاع وزارت له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره. د اوکراین پارلمان دا پریکړه تایید کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. خبرې چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول.
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بیا داسې مات مات دي. موږ هر ورځ همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی دې شروع شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځیو ته بیا اجازه ورکړي. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک جزئیات درکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو اړیکو ته کتنه کوو.
دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه ترخی واقعیات او نورسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د بهتري لپاره ډیر چانس نشته.
په یو بل راپور کې افغاني سری میاشتې 8 تنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د هیواد کورنیو روغتونونو ته د عملیاتو لپاره معرفي کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. نور مطالب هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو دوه کاله واوښتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی دې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. لما سپیڅلې په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. مهرباني وکړئ لیمه. لیمه جانې ستاسو غږ موږ نه اورو. فکر کوم چې ستاسو مایک به آف وي که لطفا خپل مایک روښانه کړئ. فکر کوم چې لمه سپیشل سره زمونږ اړیکه ټینګه نشوه. ورزو بلې موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لتوندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې لیک کې انوار الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د وروري تر کچې بللې. د دې لیک جزئیات هسي تلاش راکوي چې د شباب په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش سپ
سلامونه. د سمحال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بولي، خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته یې لیکلی ویلي هوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخه او پیاوړې کړي. که څه هم د دې لیک د لیږلو کره نېټه نه ده رسنۍ شوې، خو بېلابېلو پاکستاني رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په ځواب کې لیکل شوی چې ملا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انور الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورلیږلی و. د پاکستاني رسنۍ لیکي په دې لیک کې انور الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې دا د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډېر شمېر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستاني ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زلولا مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د لیک را لېږلو راپورونه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه سخت دریځ نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یادونه کړې. له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستو په اړه خبرې کړې او وروستیو کې ان د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی دی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبانو حکومت هم یو غیر مشروع حکومت بللی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته که نه. د سیاسي مسایلو یو پوه سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی یوسفزی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاریخي لحاظ په ډیورن کرښه باندې د تاوتریخوالي یو عنصر موجود وي چې وخت په وخت رامخته کېږي او د حکومتونو ترمنځ اړیکې خرابېږي. د دې لیک په استولو پاکستان غوښتل له دې تاوتریخوالي وروسته یو نرخ مخ وښيي، خو د ده په وینا فکر کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کوم چانس نشته. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي پرون د دې وزارت سرپرست امین خان متقی په کابل کې د پاکستان د شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو د بندیز په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دیورند هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په دیورند کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
ډېره زیاته مننه حسیب، تلاش وو چې راپور یې راکوو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبریال لیما سپیڅلې یو ځل بیا را سره وصل ده او په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو البته شپږم ټولګي د پورته د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تحصیل او زده کړې د بندیز په اړه نور جزئیات راکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. لیمې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه تکل صاحب. دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دوو کلونو له تیرېدو وروسته هم د پرانستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونو زده کوونکو په د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نیګوتریشنل په خپل ایکس پاره د انجنونو د زده کړو بندیز یو نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بللې ده، چې په وینای په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې انجنونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، د زده کړو انتظار نه کوي. بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په انجنونو د زده کړو محدودیتونه لري کړي. د سازمان هم د انجنونو په زده کړو بندیز له بشري حقوقو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې انجنونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپل ښوونځیو ته ستنې شي. د یوې دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات دی. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ ښوونځی دی شروع شوی.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دوم ټولګي زده کوونکي فاطمه هم له طالبانو څخه غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د دوی د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام هیڅ توجیه نشته. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهاله دي، خو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدو نیټه نه ده په ډاګه کړې. طالبانو په خپله دوه کاله نوی واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او کځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هیواد څخه بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شول. که څه هم طالبانو تل ویلي چې دا محدودیتونه لنډمهاله دي، خو له دوو کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا پسې ډېر شوي دي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعال او د سیاسي چارو شنونکې نظیفه حقپال له لندنه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن حقپال، تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ملګرو ملتونو نورو چارواکو د نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو کنفرانس او بیلابیلو هیوادونو څو ځلې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته اجازه ورکړي. دا ځل څه فرق لري د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې چې طالبان به بیا غته غوږ ونیسي او مکتبونه به پرانیزي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته مننه. په ماهیت د څه معلومیږي نه چې دغه خبري او یاده بیانیه به یو څه تاثیر ولري، خو توپیر لري. د ملګرو ملتونو وسنۍ غونډه د نورو کلونو په پرتله یا د تیر کال په پرتله په دې معنا چې موږ ګورو چې په دې یو کال کې د ښځو فعالین او هم څارګر مؤسسات او خپل ملګرو ملتونو خصوصا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی استازی یا گزارشګر ریچارډ بنټ او د دوی ټیم په خپل گزارش کې چې په جون کې دوی د جنسیتی اپارتاید اصطلاح دوی په کار وړی دی او دغه او نور داسې حاشوي ناستې مونږ ګورو چې ترتیب شوي دي د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې چې هلته هم په دغه موضوع باندې او د طالبانو په پالیسیګانو باندې دوی غواړي چې ژور بحث وکړي. حداقل دغه فضا میسر شوې ده چې باید یو څه د عادي او یا د پروس کال نه یو څه خبرې ولاړ شي، تیوریکو حقوقي اصطلاحاتو باندې خبرې وکړي. او دغه یو توپیر ده، او دا چې آیا طالبان به د مکتبونو د ښوونځیو دروازې به خلاص کړي که نه کړي، زه ډېر زیات خوشبین نه یم، ځکه چې متاسفانه مونږ ولیدل چې حتی د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونه هم دوی چې هیات راغلل افغانستان ته بیانیات دوی ورکړل، او حتی د دین د لحاظه د طالبانو دا عمل محکوم کړل. او د کلتوري لحاظه خو هغه مونږ ګورو چې خپل افغانان هره ورځ وایي چې د طالبانو دا عمل اصلا د افغانستان
بله. بله میرمن حق پالو بخی، د ملګرو ملتونو سرمنشي تاسو په راپور کې اوریدلی چې دا عمل د طالبانو له بشري حقوقو سرغړونه بللې. له بشري حقوقو سره د نجونو د تعلیم پر اړیکه لطفاً که از موږ اوریدونکو ترانه واچوي چې دا دواړه څه ارتباط سره لري؟
مخکې د دې چې موږ بشري حقوق د نړیوال قوانین په اساس چې دغه نړیوال قوانین مثلا د سل کالو نه ډیر، خصوصا هغه اعلامیه چې د بشري حقوقو اعلامیه چې ورته وایي چې په 1950 نه بعد اعلام شوی دی، د دې تاریخچه یعنی دومره نه ده. د دې نه هم موږ په خپله مختلف ادیان کې موږ ګورو، خصوصا د اسلام مبارک دین کې موږ ګورو چې خپل د تعلیم حق اساسي حق بلل شوی دی او اخی واجبات او فرض ده. او کبیا مونږ راشو د بشري حقوقو قوانین ته چې نړیوال اصل ده، او په دنیا کې ټول ممالک خصوصا اکثریت اسلامي ممالک چې تقریبا د دوی شمیر د تلبیخ ممالک نه ډیر دي او 2 بلیون نفوس په دنیا کې ژوند کوي، په هیڅ مملکت کې هیڅ اسلامي ملک حاضر شوی نه ده چې دغه بشری حق چې هم اسلامي حق ده یعنی د تعلیم حق ونه منی، او په خوځو او یا په نارینه باندې دا حق منی کی. نو دغه حق هم د بشری حقونو په اعلامیه کې ذکر شوی دی، او د دې سره سره یو مهم کنونسیون چې په کال 1999 کې تصویب شوی دی، چې هغه کنونسیون د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کمیسیون دی، کنونسیون دی. دغه کنونسیون افغانستان د تصویب نه بعد چې کله دا کنونسیون مخته راغی، یو کال بعد په 1980 کې امضا کړی دی، او په 2003 کې هم یې الحاق کړی دی. نو په دغه کنونسیون کې ویل شوی ده چې باید د ښځو پر وړاندې که هغه د علم خبره وي، که هغه د کار خبره وي، که هغه د قضا کې د دوی رول، که هغه ټولنه کې په اقتصاد کې، هیڅ نوع تبعیض باید د ښځو پر وړاندې نه وي. او دغه کنونسیون اکثریت اسلامی ممالک هم امضا کړی دي، یو څه ممالک به یو څه د شرط سره امضا کړی دي، او ډیر د بیل کوم شرط پرته لا. نو په دې اساس د ښځو تعلیم د بشري حقوقو سره تقیم ته.
بله میرمن حقپال، یو وروستۍ پوښتنه. 2 کاله ډیر زیات وخت دی، د دې بندیز اوږدمهال اغیز به د افغانستان لپاره څه وي؟ زمونږ اړیکه فکر کوم چې زمونږ له میلمنې سره قطع شوې ده. میرمن حقپال، تاسو که زمونږ غږ اورئ، زما پوښتنه دا وه چې د انجونو پر ښوونځیو د بندیز د دې بندیز اغیز به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې څه وي؟ زمونږ اړیکه له نظیفه حقپال د دې خپرونې یا د دې موضوع له شنونکي سره قطع شوې ده. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې ستاسو لپاره نور موضوعات او نور راپورونه هم لرو. په تر دې شېبې تاسو د چارو د شنونکي نظیفه حقپال څرګندونې اوریدې چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د 2 کلن بندیز په اړه نظر څرګندو.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغاني سرې میاشتې ټولنې 48 تنه ماشومان چې زلونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلې دي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا ادارې یعنې سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران، میندې او پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه بېلابېل نظریات لري چې جزئیات یې د خاطر پردې راپور کې واورئ.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام 48 نور ماشومان د کابل 2 سیمه ییزو روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغې ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامې له مخې چې د شنبې په ورځ خبره کړې راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغې ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکارۍ د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر د دغه ماشومانو د لیږد بهیر ټکنی شوی دی. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سرې میاشتې لخوا یې درملنه شوې په کور دننه د دوی د درملنې په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکی محمود وایي د افغاني سرې میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په یو روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، د هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه به شي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غوړې نومې پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج شیدې وڅښلې او په دویمه شپه یې وینه وبهیدله. د نوکریوال بیغوري وه، یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغو عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سره میاشتې ادارې وایي نور آغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو 2 میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو له مخې افغاني سره میاشتې ټولنه له 9 خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوې لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشا ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرفي کړي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معایناتو نه وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو 2 میاشتو کې شپې ته عملیات کړي، ماشومان ښه دي او خپلو کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سره میاشتې د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو 14 میاشتو کې 1001 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتارې ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامدار شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجانس لیکلی په تیرو شپږو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري حقوقو د فعالانو یا نور هغه کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملي شوی چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره مسکو د خپلو مخالفانو او یا هم د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړی دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر چې د شوو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي دي او دا د دې په خبره د بشري حقوقو شبنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو لوړاندې ویلي وو چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکې بے بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
د خبري مجلې په ورستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو اوس تاسو بخیر لمړی تاسو د نن ورځې سپورتي خبرونو اوریدو ته رابولم او ورپسې به تاسو غږیز پیغامونه خبر کړو.
سلامونه او نیکی هیلې. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې له لوري د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په نوم د پیل شویو سیالیو پایلوبه نن پیل شوې ده. دغه پایلوبه د نګرار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلوبه ته د هندوکش سترایکرز او میوند اتلانو لوبډلو لار پیدا کړې ده. که څه هم په یاد سیالیو کې څلورو لوبډلو برخه درلوده چې لډل یې دغه لوبډلو د نمرو په جدول کې زیات نمرې اخیستې وي ځکه پایلوبه ترسره کوي. پایلوبه د هندوکش سترایکرز لوبډلې په توپ وهنې سره پیل شوه. د یاد لوبډلې لپاره شبیر نوري، درویش رسولي او آفتاب علم نیمه سلیزی وهلې دي. د اتلانو د لوبډلې لپاره بیا د مجیب زدران په نوم ځوان چټک توپ اچوونکي درې لوبغاړي سوځولي او ورسره محمد ابراهیم عبدالرحیمزي دوه وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې فرست کلاس د هر ملک په کرکټ کې خورا ارزښتمنې سیالۍ شمیرل کیږي چې له دې لارې اکثر د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي په نخښه کیږي او هغه ته بیا په نړیوالو سیالیو کې چانس ورکول کیږي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. پس السلام از موږ د ملت تخلقو دغه ارزاده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. بس نه یو پام یې ته کې هو ده.
د زده رادیو محترم کارکونکو السلام.